سلامونه. وخت ماسپښین 3 بجې شوې. نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالې دو نن ورځې په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې درته 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو پایل له خبرونو کوو. مایک سپارم پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وای پر راتلونکو څلور ارخیزه غونډه کې به د وسلوالو طالبانو شرطونو په اړه خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د ناقانونه ودانۍ وړنګولو په پیښه کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی او ایرانی ولسمشر نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره ویني. بشپړ خبرونه. پاکستان وای پر اتلونکو څلور ارخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبري کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي. قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډه پر مهال وکړه. نو ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر 6 د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړې دي چې پکې د سولې بهیر پر چوکاټ خبرې شوې دي. د اسلام آباد په سبزی منډی کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی. د سبزی منډی د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزی نن مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد ښاري انتظامی نن سهار ناقانونه دوکانونه ورانول چې د یو رستورانت ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان وژل شول.
من شاستر دی چاغه د مشهور د جاور کده غنه غلې د اپریشن کوي. اپریشن کې بیا د دې نه د بجلی او تار وشکې دی. تار پر غریبان شواسل جاور لوک اسلام کې مرسل په داخلا په زمانه دی. سټیشن والا او خاص د مړي ټول نه دی دی د تا احتجاج کړی دی. احتجاج درغه واسه د سو غوري د دې من شاستر خلاف په فایر نه کار شوی.
اڅکزی زیاتوي له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د اسلام آباد ښاري انتظامی یا سی ډي ای چارواکي د سبزی منډۍ مزدوران او واړه کاروباریان په مختلفو پلمو ځوروي. د سی ډي ای چارواکو د نننۍ پیښې احتجاج په اړه لاسنه دي ویلي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون په منیر مینګل سړک هغه وخت وشو چې پولیسو ګزمه یا گشت کاوه. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیر ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والی علي اصغر شکاری او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهری په کوټه کې وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خپور شوی بیان کې راغلی د دواړو صوبو چارواکو هوډ وښود چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي به د وسلوالو په اړه له یو بل سره لا نور معلومات هم شریکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د جرګې یوې ګډونوالې او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالې ناهید افریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي. نو دا ژمنه دې پوره کړي.
موږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټوله غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم. کله چې د نېشنل اکشن پلان جوړولو دې په خپل دا وعده کړې وه ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې یاره فاټه اصلاحات پکار دي. هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څو پورې دې فاټه مسله نه حل کړي.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په مخه یوه کمیټه جوړه کړې چې په دې وروستیو کې په مومندو، باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي. د افغانستان دینی عالمانو په جرګه کې پر خېلو خواو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې نن په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې زیاتې اغېزناکه تمامې شي. د دې ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پر استازو هم غږ وکړ چې په څلور اړخیزه خبرو کې دې په رښتینې ډول د سولې لپاره لار هواره کړي. د امریکا سینټ فوجي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغه چې وسلواله ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ د امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځ افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. مکین زیاته کړه راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند وي او که د ډیموکرات هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان سرتیرو روزنې ته اړتیا ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي. ایرانی او چارواکو ویلي هغوی د ایربس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي. د پوژا او رینو ګاډو جوړونکي کمپنۍ هم ښایي له ایران سره پر قراردادونو سلا شي. روحانی تیره ورځ د ایټالیا تر سفر وروسته د فرانسې پلازمینې ته ورسېد. نوموړي په ایټالیا کې هم یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک کړې. له روحانی سره د هغه د کابینې وزیران او کاروباري شخصیاتو شاوخوا 130 کسیزه پلاوی د اروپا په سفر دی. او د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 60 تر 80 زره پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتن لیکونه ردوي. سویډن ته په ورغلیو کډوالو کې زیاتره د شام او عراق دي. په دوی کې ځینې افغانان او پاکستانیان هم شامل دي. دا د مشال راډیو د دې مهال خبرونه. وس سراج زهیر د کرنسیو یا اسعار روبی او د سبانی موسم حال اوروي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ 80 پیسي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او 2.9 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په یو نیمځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل او د موسم او کرنسی حال درتا سراج زهیر درکړ. په روانه غړي کې د جنو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت په ځینو شهرونو کې تعلیمي ادارې بندې کړې چې وجه یخنی یادوي. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر پر دې ګام ولې نیوکه کوي؟ په اسلام آباد کې د کچا آبادی پروژه د عملیاتو کې دوه مزدوران وژل شوي. د سبزی منډي دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی کویم عملیاتو ته څنګه ګوري؟ او د پاکستان وزیر اعظم ځوانانو ته د کسب او زده کولو پروګرام اعلان کړی. مقصد یې څه دی؟
دا کم خلک بیروزګاره ګرځي. دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب زده چې خپل څه کاروبار یا څه په نوکری ملاوي شي.
دا به په روښانه مستقبل اونیز پروګرام کې واوري. خود خبرونی پایل د پاکستان افغانستان د سولې عمل زخه کو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل پاکستان ویلي په راتلونکو څلور اړخیزه غونډو کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. تر دې وړاندې په اسلام آباد او کابل کې خبرې اترې شوې خو بل دور به په اسلام آباد کې پر د فروری پر 6 نیټه ترسره کیږي. دا وخت د ټلیفون پر لاین خپل همکار ریاض مسخیر سره دی چې دوی هم دغه خبرې غونډې ته ورغلي. پکې د بارني چار وزارت قاضي خلیل الله وینا کړې ده او دا خبرې کړې دي. قاضي خلیل الله نور څه ویلې؟ ریاس مسخیل ک تاسو ته هرکلی وایم ک نور تفصیل را سره شریک کړئ. مهرباني.
څنګه چې تاسو ذکر وکړو کومه د خارجه دفتر چې کومه غونډه وشوه د معمول په هغې کې مختلف خبرې وشوې. یو خو پاکستان دا وې چې کوم د افغانستان ته مونږ کوم خپل شکایات یا کوم د چارسدې پیښې په والی سره معلومات دي هغه مور کړي، د هغې د جواب انتظار دی. بیا چې کله د هغه نه په مختلفو موقعو دا تپوس شو چې کوم څلور اړخیزه کمیټي ده د افغانستان د مفاهمت او د امن دپاره د هغې د کردار او بیا په دې رستیو کې چې کم د افغان طالبانو لخوا د مذاکرات لپاره شرطونه خوده شوې دي چې یو خوده کم طالبان په تور لیست کې دي هغه د غلست نو بس یو د غرنګ چې کم طالبان کې دینو هغه د هم را خوشي کې نه دوی نه وا چې دا کمیټې بل غونډه درې مغونډه به په فروری کې په اسلام آباد کې کیږي او د غرنګ سونه هم چې متعلقه خبرې دي چې هغه د طالبانو د شرطونو په حواله سره یې یاد مفاهمتی او د مذاکراتي عمل زر تر زر شروع کولو په حواله سره نو امکان دی چې په دغه کمیټې کې په دې ټولو معاملو باندې خبرې کیږي. خو په دې وخت باندې د وینا وا چې زه سن شم ویلې چې د دین مخ کې کمی غونډه شوې دي نو د هغه احوال هم وخت په وخت کم په اسلام آباد او په کابل کې غونډه شوې دي نو د پریس ریلیز د لارې د خبر پانو د لارې هغه میډیا سره شریک کړي شوې دي او دا فیصله شوې ده چې مونږ به زیات معلومات د میډیا باندې نه ورکو ځکه چې د هغه سره بیا غلط فهمي پیدا کیږي. وخت باندې سویل د وخت نوړان دي البته چې دا غونډه کله پښپګم نیټه د فروری په اسلام آباد کې وشي نو په هغه کې چې کومه فیصله وشوي هغه به بیا د میډیا سره شریک
شي. سمه ډیر مننه ریاض خان د تفصیل راکول تاسو ته وخت غواړم.
دا مشال ریډیو دا
اوسم یو بل رپورټ تر ازو د اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا پنجاب او سند صوبو کې د امنیت د ویری یو شمیر سکولونه د روانې میاشتې تر پایه بند کړل شوی دي. که څه هم حکومت وایي چې دغه تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بندې دي خو د سکولونو استادان بیا وایي چې وجه امنیت دی. نورحال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو چارواکي مشالیډیو ته وویل چې د ځینې سکولونو د ناقص سکیورټي انتظاماتو له وجې اسلام آباد ټول سکولونه بند کړی شوی دي. برخو د ملتان بهاءالدین فکری یونیورسټي هم د امنیت په خاطر دوه ورځې لپاره بند کړی شوی ده او د پوهنتون د چارواکو په وینا زده کوونکي له هاسټلونو وستل شوی دي. د پنجاب صوبې د نورو برخو ترڅنګ د پاکستان د پوځ انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې هم بند کړی شوی دي. بلخو حکومت وایي تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بند کړی دي. په پېښور کې د یو شخصي سکول استاد شیرعالم شنواری مشالیډیو ته وویل سکولونو بندول د ستونزې مستقل حل نه دی. د پوینا د حالت د ماشومانو تر څنګ په میندو پلارانو هم بد اغېز کوي.
پیرنټس په یو شاک کې دي، غیر خبره هغه یو خوف کې دي. هر وخت چې ماشومان سکول ته رخصتي فکر کوي چې دا به واپس راځي به کنه راځي یا څه واقعیا به کیږي. په کوم سکول کې بالکل ماته مخامخ چې کوم دی پیرنټس اوسې دي او دا یو ماشوم دلته کې موږ سره دی نو چې کله یې څه واقع شوی چې هغه یو ماشوم په هغه کې ځای شوی نو هغه بل ورځ چې کومه افوا وه نه هغه پیرنټ دلته کې راغلي چې دا ماشوم موږ سره پرېږدي. حالانکه دلته خو هیڅ هم نه وشوي، هلته که ټیک ټاک حالات دي نو بیا مجبورن سکول چوتیا نه وشوي. سکول چوتي شو په هغه ورځ باندې. حالانکه دلته هیڅ هم نه هغه مخکې هغه چېرته پخو ته بل ځای کې سکولونه بند کړی شوي او هغه د سخر نه بند کړی شوي.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره هر اقدام اوچت کړی دی خو د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو سلسله دا سخکاری چې حکومت د وسلوالو مقصد پوره کوي.
دهشتګرد یا هیڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بل کوم مقصد چې کوم د حکومت پوره کوي دی. موږ پته نشته چې دا وی ان چاور کړی دی چې تاسو دا تعلیمي ادارې بند کړئ. په کار داري چې تاسو خپل سکیورټي سیستم انټیلیجنس سیستم چې کوم دی هغه انحانس کړئ. هغه یک بار کار وکړي، پولیس ته پکارې، پولیس انحانسمنٹ وکړي، آئی ایجنسی انحانسمنٹ وکړي، سکیورټي انټیلیجنس انحانسمنٹ وکړي، شیرنګ ټیکو کې په کار داري چې دې باندې تیز
د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیمي ادارو امنیت لپاره څه کوي؟ کله چې مشال ریډیو د صوبایي وزیر شاه فرمان نو پوښتل نو دا غوینا وه چې صوبایي حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې د سکولونو حفاظت یقیني کړي.
خو د قانون سازي شوی دی چې قانون سازي کې خاص کر د سکم سرکاري ادارې دي نو داغې لپاره حکومت د سکیورټي خپل انتظام دی، داغې یو سیستم ډیولپ کړی دی چې هغه یې انسټنټلی داغې رابطه کیږي د پولیس سره. خدا نخواسته داسې مسله بل په پرایویټ سکولونو
باندې د قانون مطابق چې کوم پروفیټیبل ادارې دي نو هغه په کوم موږ ریسپانسیبلټی راکوي چې تاسو خو یو شی په بزنس په بنیاد چلوي او هغه تاسو ته پروفیټ دی نو په کار کې پاره کې تاسو خپل ځان د پاره اوم لګ دی بندوبست کوي خو بهر حال زموږ امپورټنت چیک پوینټس افیکټیو څومره د زینې چې دینه پاره باندې موږ خپل سټیپس اخلو.
وځي هدیوی چې د پېښور په ارمی پبلک سکول بیا روان کال د چرسدی په بچا خان په هنتون برید تعلیمي ادارو امنیت په اړه عامول سو په خاص سوګه د ماشومانو مند او پلاران د خپل بچو د حفاظت په اړه اندخمن کړی دي او له حکومت د سکولونو د بندولو په ځای د مناسب امنیتی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
د رابع اکرم خان رپورت اوریدي هم دغه موزیکو پاتکیشو خو اړخبل دی یغه داسې خبر پښتونخوا د مردان ناظم وای پر بچا خان په انټرن تربری درست په مردان کې هم د خان عبد الله خان یونیورسيټي په ګډون سکولونو ته د دړکو خطونه لیشل سوي دي. حمایت الله مایار پرون په خپل د عبد الله خان یونیورسيټي مخې ته ولاړو او هلته د خلکو تلاشي کوله. دا یو ډیر بې ساري کار وبلل سو لنمور سرمو مرکه کړي او په سر کې هم ځین پښتدي چې ولی د پخپل او نورو منتخب غړو او خلکو په تعلیمي ادارو کې د محافظانو په توګه وظیفه تر سره کړه.
سو پی خدای څو شولې اول د ای پی اس پی خو شولا دا بچا خاینو سه باندې چې کما پی خو شولا او بیا دا سیداګي د خو دمکه خو ریشو ټریټ فارو شو چې اغي وا تر شال بلورو سکولونو پنځو باندې چې کما صاف ټارګټ ته پاره باندې باغی عمل کوي دا پاره باندې موږ د خپل ضلع کونسل دوره اجلاس وکړه او پاره کې پورا باسونه شو بیا دا اغي را باسونه پس سماغه بلکو ته دا چې داسې به کوو چې د خپلو کالجونو سکولونو ادارسو او سره د نورو ادارو چې کوم سروسز ورکړي خدمات ورکړي هغې ته پر روزانه شمېر باندې ډېر خلک راځي د هغې حفاظت به موږ په خپله باندې ولنټیر دي کوو.
یعنی دا پرون چې تاسو به حیثیت ناظم د خان عبد الله خان یونیورسيټي مخې ته ولاړ واس د خلکو تلاشي مو کوله ټوپکوم پلاسو بندوم تړلو د کارتوسونو د دې مقصد دیوازې په خلکو کې اعتماد پیدا کولو کنه د دروازه خاص د دې لپاره وسته تاسو ته دمکې راغلي وي.
یو خدای چې د بي سي ډېر زیاتې دمکې دي نن سبا تاسو ته راغلي چې ویډیو به جاری کړو او پاخی کې دم کې د بعد سکولونو ته خطونه مراغلي دي زمونږ په مردان کې مراغلي دي او چې پاخی کې ویل شي چې مونږ په دې تعلیمي سکولونو یا په دې نو سیبا خاص کر خصوصا د لوی خان سیبا نه هم ډیر وخت لري د بچا خان سیبا مخکنه چې کوم ترټ راغلي نو دا ولي خان سیبا راغلي نو دا یو ترټ هم موجود
تاسو وی چې خطونه راغلي دي د بچا خان یونیورسيټي ورسته هم خطونه راغلي دي په مردان کې سکولونو ته
بالکل لباچا خان حسین رستو خطر راغلی دی او داج خطر نوم راغلی دی چې یو سکول دی او رست خطر راغلی دی او ته وی دی چې دا سکول د جنه سکول دی پکا سکول مرار دی دا سکول دا روان کې
دا خط کی چا لیکل تنظیم څوک دی
خط په اردو کې لیک شو او هغه ته دا ویلو چې تاسو له اطلاع در کول شي چې تاسو د خپل سکول په دوره کې بند کې او که تاسو په دوره کې دا بند نه کړو تاسو او دغه بچان چې په سکول کې دي دا به موږ حالات کړو دا غره خطو تراغلی او چې هغه سکول باندې شنو په دوه مرو یو طبيعه او خطرای او په خط کې وتا بیا ولیکل چې تاسو سکول باندې کو او تاسو زمونږ دغه دمکې شو هغه تاسو سونه غړل او اوس به تاسو سره موږ تاسو به خبر شي چې موږ تاسو سره څه
تنظیمونه باندې
دا غره تنظیمونه نوم به کې تنظیمونه نمونه به کې ولیکل چې سکول دا غي نوم نه لګي همیشه دا پاره سم تل شوی نو کله کله تحریک طالبان
کې دا سیدا جالي خطو نه ای تاسو پدې یقین کوئ
او جالم کې دي شي بالکل پدې حالاتو کې جالم کې دي شي شرارتيان خلک دي کمی نو هغه هم دارنګ کار کولی شي نو دا غینه د اوس هغه بل عبد الله خان نشته مخه ته هم دارنګ خلک د شپې په سلور بجې باندې راغلي او بیا وسره سزا دې هم شوې ده هغه ولا څوکیدارانو نو لکه تاسو ښکار کیږي چې په دغه خلک هم شته موجود خو دې
تاسو پرون چې کما تلاشي کوله ما تاسو ویډیو وکټله تاسو حفاظتي تدابیر نو واخستی یعنی تاسو ناظم یاست او تاسو آیا د کارت ترند نه یاست په داسې حال کې چې تاسو د ترګری جګړه ده کې دایسي تاسو څوک تلاشي کوي او کوم ویره د خودکش یا ځانمرګي برید کوم کيم کې دلایسي دا تاسو ډیر لوی خطر پر غاړه نو واخستی او سبب خپل خلکو پر تاسو الزام لګوي چې ګوره تیارای نه ونولې د ترند نو او د داسې کار وکړي
بالکل دا خو ضروري ده خو چې څوک په تلاشي اخلي اکه اخلم او کاربل سکیورټي ګارد اخلي نو زما دا جمع یو شان دي زه ول دا چوکیدار نه ځان ډیر بالا وګانم زما دا جمع یو شان دي که هغه ته خبره کیږي شي او چوکیدار پاره کې ملګری دي شي نو کزم پاره کې مرشم زم دا ملک باندې ما دا په شان یو سلیمه نو په دغه پروا مې نه وه او نه مې دغه پروا د ساتلې ده. ما همېشه کوم د شرګرد خلاف دلته په مردان کې د پولیس سره د لاین کول پنځو سره په ښار باندې ډېرې مرستې کړي دي. یو زه غواړم چې د دې په رنګ مصیبت باندې ځان خلاصېدو لپاره د دې کوم ټول خلک کوم داسې یو کردار ولوبوي چې هغې سره د دې مصیبت نه موږ خلاص شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې یوې لویې جرګې په پېښور کې یوې جرګې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل سي. ځینو ګډونوالو په کار ده د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر مرکزي حکومت فشار واچوي چې د قبایلي سیمو د اوسېدونکو دغه غوښتنې ومنل سي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېرمنو هم ګډون کړی و. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي. او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شریګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف. کله چې دې نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې خپل دا وعده کړی و ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چیرې فاټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څو پورې دې فاټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د فاټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو په خبر.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې ادې اده پاړه دي چې ګوندې پر باچا خان پونتون د دغه هیواد له خاوري حمله پلان سوي اسناد وړاندې کړي. د وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبې په ورځ مشال لیډو تول چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان په هنتون د عملی پاړه چوي د افغانستان له خاورې پلان شوی دا هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته
حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شارج جعفر په اظهارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان د افغان حکومت ته غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له عمله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
تاسو د اجمل تورمن رپورټ اوریدلی. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او د فاټا سیکریټریټ ترمنځ د یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او سیاحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د ګورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. خالد خان رپورټ راکوي.
دا شروع پر د خیبر پښتونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو این ډی پی په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیونه پونډه پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل قبایلي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د قبایلي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکریټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبایلی علاقې د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلک چې د دې چوکې د پاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلی خلکو په جون او قبایلی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټوله سیمه د یو راجواړې پشان پریک دی. قبایلی سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټریټ یو لوړ پوړی چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کوو څنګه گورنر صاحب اور فاٹا سیکریٹریٹ سکوم واکمن خلق دی اغه ریلائز کا سموتا دا کوالٹی باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسٹرکشن فیس سکوم دی اغه فاٹا کې کافی شوی دی اور اوس کوالٹی سکوم دا اغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلې یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربون روپے پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اینڈ فیگر باندې خبره کو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه واغ بر فائدې نه سو پر شیدام موږ په گراوند باندې هغه کولون شي او دوباره هغه امپلیمنٹ نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ډی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
هاو سم درې نیمې بجې سوې. پامیر سایل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای پراتلون کې څلور اړخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د اسلام آباد په سبزی منډۍ کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی. د سبزی منډۍ د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزی نن مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد ښاري انتظامی نن سهار ناقانونه دوکانونه ورانول چې د یو هوټل ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. د سی ډي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې نن دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي مشال راډیو ته ویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون په منیر بینګل سړک شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والي علی اصغر شکاری او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهری په کوټه کې وکړه. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلناب د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د افغانستان دلی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې زیاتې اغیزناکه تمام شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین تیره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې وویل تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټن ځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې لاسلیک شي.
د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر ابللو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان ځمکه په استعمالې دوه په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتي ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرسته وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خساري ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خو دا ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معاملې کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصله کول وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستي وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعات یې لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل له هارون بچاورو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانی په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوی چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ لکبله له هغه هوا د خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورن کرخې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورن کرخې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړ پوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پای پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هیواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېده د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نېټو امریکایي ځواکونو د عمومي قمندې لپاره نوی کس ونوماوه. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکولسن معرفي سوی دی او تمه ده چې سینټ به د باور رای ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکولس د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت ویاند څرګندونې د احمد چبر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکولسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکولسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکولسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکولسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکولسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو پوسټاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوري قومندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 85 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا احمد چبر چین وایي چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې پر خپله ژمنه ولاړ دي او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. چینایي چارواکي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د بیجینګ د سفر پر مهال کړي دي. تفصیل به یو ځل بیا له احمد چبر واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور ورځنی سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړم ورځ وکتل، تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. وانګ یی بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لارې تیر شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ییز کانفرنس هم راغوښتل شوی و. چینایي چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، دا تنها د افغانستان لپاره نه بلکې خپله د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره هم ډېره زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه د تخنیکي نه موږ ممکن په نوې تخنیک باندې آشنا شو. هغه نفر چې هغه سره هغه لارې باندې کار کوي په دې باندې آشنا شو، افغانستان لپاره یو کوټې ګټې لري.
د ورېښمو لار چې ټاکل شوې ده د واخان له غرنۍ سیمې له نور افغانستان سره وصل شي، شایي جوړېدل اسانه نه وي. خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې خپل د سالنګ تونل وګورو، موږ په شو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دونه مخته وړاندې تللی دی چې د خطر په خصوص موټرونه دي یا برنې دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کال ادا دوام کی، مگر امکانیت ده جهت اقتصادی هم دا امکانیت لري سوی کی ممکن دونه زیات مصرف کی ونیسی چې کدا کال فرضاً سو کال مخکې دا کار کړی ممکن دا ډیر مشکل او، مگر اوس که دې پیشرفت تخنیکی هغه امکانیت لري چې د غرو لاندې دا تونلونه وښي، هغه ځای کې چې غرونه تونل وښي هغه ځای وکړي چې صحیح لاره ده کولی شي عادي سړک بل جوړ کړي.
وروسته تر دې چې صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا چین ته د لومړی رسمي سفر دی چې د دوشنبه پورې پیل شو او نن پای ته رسیږي.
د احمد چبر رپورټ مو اوریدی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي ادارو خاصتاً پولیسو کې د فساد موجودیت جدي او د اندېښنې وړ بلل دي. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرالان ټول چې د همدې فساد له امله آن پولیسو پوسې خرڅې شي. د کورنۍ چارو وزارت هم د پولیسو په لیک کې فساد تاییدوي، خو وایي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره جدي هڅې دوام لري. قسیم سولمل رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان په امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه پولیسو کې د فساد موجودیت کومه نوې خبره نه ده، خو اوس د شفافیت د څار بنسټ وایي فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوی ونه سي، نو په نورو برخو کې به له فساد سره د مبارزې هڅې مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلی افسلی زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د موجودیت په خاطر دغه ځواکونه نسي کولای په سمه توګه جرمونه کشف او پر وړاندې اقدام وکړي.
فساد در ادارات امنیتی باعث شده که مسائل امنیتی ما بیشتر شود.
دیوی په امنیتی ادارو کې د فساد موجودیت د امنیتی مسایلو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. که د ملي وحدت حکومت د یو کال په جریان کې له فساد سره جدي مبارزه ونه سي کړی، نو امنیتی حالات به لا پسې خراب سي. د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خند ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دنده په سمه توګه ترسره نه کړي. ان ویل کېږي چې پوستې خرڅېږي.
پوستا فروخته میشه.
نوموړی ټینګار کوي تر هغو چې پولیس، قضایي سیستم او څارنوالۍ په فساد ککړ وي، نو حکومت به له فساد سره مبارزه کې ډېر بریالی ونه اوسي. اداري فساد په افغانستان کې یوه ستونزه بلل کېږي او افغان حکومت له همدې امله په کور دننه او نړیواله کچه له زیاتو انتقادونو سره مخ دی. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار ژمنه کړې چې د دغه پدیدې په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو خلک د حکومت له دغې مبارزې راضي نه دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې د پولیسو په ادارو کې فساد شته، خو وایي چې د دغه فساد د له منځه وړلو لپاره هم جدي اراده لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ما چندین اداره را مشخصاً
د کورنی چارو وزارت مشرتبه په مشخصه توګه څو ادارو ته دنده ورکړې ده څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار وکړي. څو وکړی سو په نږدې راتلونکي کې د فساد ریښې له منځه یوسو. موږ لسګونه موارد لرو چې هم د پولیسو په چوکاټ کې او هم د پولیسو له چوکاټ نه بهر د فساد موارد پیژندل سوي او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. له دې وړاندې هم د پولیسو د ادارو په منځ کې د فساد په اړه ډېر راپورونه موجود وه، خو د کورنی چارو وزارت مسؤلین وایي له دغې پدیدې سره مبارزه په لومړیتوب کې ځای لري.
دا و قاسم سولمل. اوس هم له ژمنې سره سم هونیز پروګرام روښانه مستقبل لرو. دا پروګرام تاسو ته منور شاه جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې په قبایلی سیمه کې د عام تعلیم ترڅنګ بیروزګار ځوانانو ته کسب او هنر ورسره کړي شي، چې یوې خواته د ځوانانو د بدو چارو نه پامان کړي او بلې خواته یې د مالی مشکلاتو مخنیوي وشي. د لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ځوانانو ته د هنرونو زده کولو لپاره یو ځانګړی پروګرام اعلان کړي. د لړکې مو مومند جنسی کې د یکغونډ ټیکنیکل کالج د مشر انجینیر محمد اقبال سره خبرې وکړي.
د پرایم منیسټر سکیل یوت سکیل ډیولپمنٹ پروگرام دی، کنه شپږ میاشتې کورس دی په مختلف ګرادونو کې. په دې ټولو جنسی کې موږ زیات ګرادونه را کړي، یو موږ ته الیکټریشن کې را کړی دی، یو سروې کې ده، یو چې دی په هغه کې دی په ایر کنډیشن یا ریفریجریشن کې، او بل چې بیا موږ په پلمبنګ کې. دا شپږ میاشتې کورس دی. دا پرایم منیسټر چې دی یو دغه پروګرام شروع کړی چې دا کم خلک بیروزګار ګرځي، دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب بدلي چې خپل څه کاروبار یا چېرته ته نوکری میلاو شي، که بهر مبتلا شي چې آزا کې بیا یو سکل پرسن څه ناسته کار کولی شي. دې لپاره دا پرایم منیسټر مهرباني وکړه په ټول پاکستان کې دا پروګرام شروع کړو.
انجینیر محمد اقبال وای دې پروګرام کې تر ټولو زیاته برخه مومند ایجنسی ته میلاو شوې ده.
نو په دغه کې چې زمونږ ایجنسی ته تقریبا 400 چې دی کاندیدات پر دین اخلي، هغه به مختلف ایجنسی کې تقسیم شوی دی. د ټول نزیات کاندیدات زمونږ د ایجنسی کې دي چې هغه 100 کسان دي، یعنی پار کېټ کې 25-25 سالو ته دی، دي او په هغه کې چې دی 30-30 کې هغه دی سټوډنټ دي. نو ټول دا چې راځم چې نن دا 100 کسان چې جوړ دي، او د نور ته بیا کم ورکړي دي، نو هغه دغه اوس موږ شروع کړی دي. خیر تر
دا چې د هنري زده کړو په دې پروګرام کې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موړي وویل.
په دې پروګرام کې دا چې دا موږ په مختلف ګرادونو کې کوم ملکان غوښتي، دا غوې کرایټیریا دا ده چې د 18 سال نه والا د 35 سال پورې الکان موږ دې کې غوښتي، چې دا ولک شناخت کارت جوړي، هغه موږ هغه شناخت کارت کې ني او هغه نه دا غو عمر کم نه موږ هغه نه اخلو. او بل کرایټیریا دا ده چې دا غو د ټو ملک یو ولک دې اول میډل کړی دی، بیا میټرک کړی دی، بیا ایس ایس سی کړی دی، بیا بی سی یا ایم ایس سی. نو موږ د میډل چې دی بیا میټرک شاکړی هغه 3 نمبر دی، او چې ایس ایس سی کړی دی هغه 2 نمبر دی، او چې بیا کړی دی هغه 1 نمبر دی. چې څونه یعنی د هلک کوالیفیکیشن دی تیږي د 2 نمبر به کمې دی، ولې چې بیا بل څه کار کولی شي. نو موږ مطلب دا چې کم خلک خوشي ګرځي او دې کې آفا دې خاص خپل ټایم ځای کوي چې هغه ته موږ دا خبر کو پرفرنس ورکو کنه. نو موږ میډل ته دا ځای ته ور کړی دا، او په عمر کې موږ زیات عمر والا کسان ته خپل نمبر زیات ورکړي. چا عمر زیات دا 4 نمبر دی، چا عمر دا نه بیا کم دا 3 نمبر دی، دا هغه چې دا هغه نام کم عمر دی، هغه 2 نمبر دی، دا هغه نام کم عمر دی، 18 سال ته دا 1 نمبر دی. دې ترڅو دا کرایټیریا زموږ بالکل ولټا ده. او چې کوم کسان لکه ډیسیبل کسان دی او لکه دغه معذور دي لاغوی لپاره پکې موږ سپیشل کوټه ورکړې ده غوښته کې موږ اخلو.
محمد اقبال وای دوی په داخله کې هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې تعلیم یې کم وي او عمر یې ډیر وي، یعنی بیروزګار وي او سر کسب هنر یې زده نه وي. نوموړی زیاتوي دوی د دې طالب علمانو سره د میاشتې په حساب مالی مرسته هم کوي.
دوی الکانو ته موږ پر منت او علاقه کې 2000 روپۍ پر منت ورکوي سټیپن، او موږ دلته په جلسه کې 3000 سټیپن دا پر منت په الکانو ته دامر کوو. او دوی ارت مفت دي، دوی موږ فارم مفت ورکوي چې کوم اپلیکیشن فارم دی آر یو شی دوی مفت دی بالکل. د دې نه علاوه دوی ته موږ چې دی 3000 د میاشتې چې دی هغه سټیپن دم ورکوو. او په اخر کې موږ دام دغه چې دوی له یو کټس دی ورکوو چې کوم کار موږ ته زده کوو دا د پاتې څونه انسټرومنټ استعمالي چې هغه معنی نه هغه کوم کټس وي نو کټس د پاره هم موږ 5000 روپیا دي تور کو یا بل کټس اخلو نو دوی به دا خپل هغه کار ارزه کې کولی شي.
د انجینیر محمد اقبال په وینا دوی د وزیر اعظم د دې پروګرام لاندې کورس مکمل کېدو نه پس ځوانانو ته هغه اوزار یا آلات هم مفت ورکوي چې د دوی په هنر یا کسب کې استعمالیږي. نوموړی وایي دوی د زده کړو په وخت د ځوانانو لپاره د کار روزګار د موقعو برابرولو کوشش هم کوي.
دوی مستقبل دا چې دوی ته موږ د طریقه کار د ډیوریشن د کورس یا د شپږ میاشتې په دې کې به 15 میاشتې دوی ته موږ پړای کوو. دا به یو میاشت دی انډستری ته دوی به دوی باندې به موږ پریکټیکل کار کوو. دوی هغه سټیپن به هغه نه ملاویږي دا 5 مهینې پورې به موږ ورکوو. بیا به هغه یو میاشت یې دا موږ په هغه سایټ ته بوځي کوم سایټ کې د دوی دوی هغه سکل زده کړی دی نو به موږ دوی امپلیمنټیشن کوو چې بیا هغه بیا کې استعمال کړي او هغه خلکو ته فرض کړي دوی دوی سکل پته ولګي نو هغوی به دا په خپلو جابونو باندې چې بیا هغه ته کوم ضرورت وي هغې کې به یې واخیستلی شي. نو زموږ پروګرام داسې دی چې دا به کشاري دوی ته به موږ جاب پلیسمنټ هم ورکوو.
محمد اقبال وایي دوی به په راتلونکو هفتو کې بیا د دې کورسونو داخلي ورکوي چې پکې به نیمایي سیټونه د جنکو او نیمایي د هلکانو لپاره وي.
هم سره دیبو سره یو بل پروګرام راځي مخکې موږ چلولې د زکات پروګرام دی هغه کې موږ د راشپاک نشته کورسونه به سټیپن د مرکو 17-1800 روپۍ او چې انا متنی سو هغه کې موږ بیا تر 3 میاله مخلو تقریبا 50% فی میاله هغه کې موږ اخلو. هغه ته بیا دا سلای والا مشینو سره له بل زکه او غټو لګای کړي سرټیفیکیټ مرکو په 10-15 ورځې کې به دا ان شاء الله شروع کیږي. کنه هغه غفان من براشي پروګرام براشي د لګر پر سلیکشن کو چې کسانو لګولو بس تقریبا پر ورځ کال موږ 120 کسان صاف موږ فی میل او صاف ټیم له لکان دا کنه هغه سی نو دا دل بدغه پروګرام دې دا تقریبا دا دل دغه پروګرام دې تقریبا 150 پورې ستوند بمګاو مختلف ټریک کې کنه شرایط هم داخل هم ده کړی تقریبا دغه میټرک پاس او کوم دغه جاب لیست خلګې غریبانان خرکی چې څونه غریبانان بس هغه مونږاله چې کوم غریب یو مستحق دی زکات کنه نو زیات تر کرایټیریا به داغه غي.
تاسو د انجینیر محمد اقبال خبرې واورید. نو مولې د مومند ایجنسی یکغوند ټیکنیکل کالج پرنسپل دی او دا نظر لري چې کومو قبایلی ځوانانو لږ تعلیم کړی وي او هنر یې هم نویزده نو پکار دی چې د دې موقع نه ګټه واخلي او د سختې مزدورۍ نه ځان خلاص کړي. په یاد کالج کې مو د ځینې زده کوونکو سره هم خبرې کړي. د یوې لنډې دمې نه پاس یې تفصیل درکوو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه یوري چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د بیلابیلو هنرونو او مهارتونو کورسونه مفت ورکول کیږي. په دې کې څوک برخه اخیستای شي تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
په قبایلی سیمو کې چې کوم ځوانانو د اتم او لسم پورې سبق ویلې وي او عمر یې هم د نور تعلیم نه اوخته وي نو د هنر یا کسب زده کولو لپاره په سرکاري خرچ زده کړه کولی شي. د مومند ایجنسی په یکغون ټیکنیکل کالج کې مو د دغه ډول سوز د کوونکو سره خبرې کړي. دوی وای
جی زما محمد یوسف نامه او د غادر تم سروې کې داخله کړی ده او وطن می پاس دی. ما خو اتم ډیر مخکې پاس کړی خو بیا مخکې وسم نه کېد او کور حالات هم داسې خراب و که نه او کور څوک مزدورۍ نو بس ګېډي مېړي به هم کول او تو کله یو ځي کې کله به کالج کې بلډنګ ملډنګ جوړې هغه کې به هم دېړي کول نو دې کور سره مونږ جدي دي دغه مونږ زه سکنډ ټایم به سره خپل مزدوري جاري ساتو که نه او دا دغه سرټیفیکیټ راته ملو شي او داسې لږ پیسې هم دي ورکوي که نه مونږ زه په دغه پیسو به هم څه کوو دغه سرټیفیکیټ راته ملو شي نو بله ورځ داسې دغه کې دغه را شي که نه نو دومره هنر څه به مزده وي که نه تر دې نه فارغ شو بیا به بار که دلته راته کار ملو شو ښه ده او که دلته ملو نه شو نو بیا به بل بار ځان له څه لغام کوو.
هلته موجود یو بل طالب علم را سره خپل پیژندګلو وکړه او دلته د خپل داخلي په اړه یې راته وویل.
ارجی زما نوم خو محمد ارشد دی او زه تعلق د یکغون سیمې سره لرم او ما میټرک پاس کړی دلته ما جی په فریجر کنډیشن کې کړی سر جی او مونږ چې لسم پاس کړه هغې نه بعد بېروزګار ګرځېدو ټاټکي مجبوري او ملاوې ده څه کار نو نه و. زما والد صاحب وفات شوی دی او زما یو ورور دی خور هم نشته دی او مور هم غریبانه نیو سرګي سر دي یو د ملک حالات داسې و چې هغې کې مونږ ته څه نه ملاوېدل خو بس خاص کر چې دا کوم پروګرام راغی نو دې کې مونږ ته مونږ خپل پاره هم جمع کړو هغې نه بعد مونږ ته ډېر ښه طریقه باندې دي دغه ملاوېږي را لګیا دي سر دي کوم کار چې سره دلته کېږي داسې کار هم سرته نه دی شوی.
محمد ارشد نه مو پوښتلې د داخلي نه وړاندې یې څه کار روزګار کاوه.
سر جی لگا بس خبر ہے ٹاٹکی لگا چا بخار کو ٹاٹکی لگا بہت لے خطا خنگی نور زنگلات کی سو ہنار نہ ہو اس مدینہ بعد لگا دونہ بوشی چی ہو ہنار راشی کا نور سی او کنین یو دکان کی ہوئی ہو شاگردے پیسیت مانی ہو بکارو کو گنگی انشاءاللہ دی کورس میں سر جی پاریخ شنگا نور سنی نوزان لسڑی خرد لگا مکی نوزان تا دکان کلو گی آئے والی زمان پیدا نا سر جی اگر دو دیر کورونو ہم ماسر پیدا چالو شو دی ملک و دی قوم پا خدمت کی مبنگا ہم ملاسوا چو.
نوموړی وای حکومت قبایلی ځوانانو ته په اول وار دومره خاموخه ورکړي په کار دی چې هر تن ترې ګټه پورته کړي.
وزیر اعظم پاکستان ډیر غټ او یو ډیر ښکلی قدم د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل کړی دی. هغې کې نه لالچ ته نه نور څه شته هغه صرف زموږ د غریبانو خلکو دپاره ده دې اتم او لسم خلکو دپاره چې دې سره روزګار نشته دی د دې نه مونږ له ښه پوره پوره پیدا غوښتل غواړي لکه نن سبا خلک لګیا دي چې دا په سفارس نه دي کې سفارس نه چلیږي زما سفارس نه وځي زه په مکمل میرټ باندې شوی یم او داسې میرټ ما نه دی کتلی او نه داسې سټاپ ما کتلی لکه زه به دونه ویم چې زما خو بې ځل دی په کالج کې خو کالج خبرې مو اورېدلي چې داسې سټاپونه دا ډېر دغه کې وي خو ما داسې سټاپونه دي ټولو بېروزګارو سټوډنټانو زما طرفه دا راغلی چې راشي او دې نه پیدا والی ولې چې دا هر ټین نه وي.
د مومند ایجنسی یکغون ټیکنیکل کالج د لنډمهاله کورسونو یو بل طالب علم سلمان خان وویل ډیره موده وړاندې یې د لسم جمعات پورې سبق ویلې خو د کار روزګار په لړ کې د مشکلاتو سره مخ وو.
هم په خپل زړه کې ویل چې راشه هنر د تعلیم خو هغه تعلیم دی چې تا یو خاص مقام ته ورسی او کله که ته هغه مقام ته ونه رسې نو هغې پسې دویم نمبر هنر یو بهتر شی دی. نن دا هغه لږ تعلیم په رڼا کې چې موږ ته هنر ملو شي هغه موږ له ډېر ښه مقر کوي او زموږ بېروزګاري سیستم په هغې باندې ختمیږي. د الیکټریشن په صورت کې زه ځان له دوکان کولی شم زه چا سره په بنگله کې مزدوري کولی شم زه چا سره په فیکټری کې مزدوري کولی شم ما ته به د ادارې نه یو سند ملو شي او زه به په هغې کې خپله څه زده کړه وکړمه به زما د بچو دپاره خدای یو ذریعه معاش جوړ کړي. سخته مشکله زندګي چې کومه ده چې هغه په شپه پاسي مزدورۍ له ځي ټاټکي له ځي کله میلاوېږي کله نه میلاوېږي هغه پریشانی به ختمه شي چې زه څه نه څه هنر ګوتو لراغې او کامیابي د الله سره ده.
نوموړی د قبایلي ځوانانو په نامه خپل پیغام کې وایي
د خپل طرفه تمام قبائل و تا پاتا تعلق لرون کو تا زکا چی زختل پاتا سر تعلق ساتم نو دیر طولو تا دا پیغام ورکوم چی وزیراعظم پاکستان کم پروگرام را دیشتے دا دی ملک دا نوجوانانو دا پارا دا دی ملک تا بی روزگارو دا پارا دا دی دا پارا یو اهم یو بہتر سوچ دے دا نوجوانان دی دا دی سوچ او دا دی فیصلی نا مقاوالی دی لدی وقت ورکی دی ادارو سر دی تچ شی او دا ادارو دا حالاتو نریزان خبر کی چه وزیر اعظم سر دا نوجوانانو دا پارا کم کم میفیدی راویشتی دی او دی دا غی نفیده والی دا صرف نه دا اغوی پیدا شوا بلکه نه صرف دا اغوی دا کور پیدا شوا دا دی پورا قوم او دی پورا ملک پیدا دا خو کمان پا دی باندی سوجو کو
او منګ د دې موقع نه فائدہ واغستله دا د ټولو لپاره د عزت او بهتر فعالیتی ده. الله دې وکړي چې دا ملک او دا قوم د ترقۍ او د کامیابۍ په لور باندې خدای ګامزن.
سلمان خان ټیکنیکل کالج یکا غوند مومند ایجنسی کې لړمحاله هنري زده کړې کوي او دا نظر لري چې د لسم جماعت نه پاسې د کار روزګار په سلسله کې ډېرې تودې سړې لیدلې، ځکه غواړي چې هنر تر لاسه کړي نو د ژوند ضرورتونه به یې په آرام سره پوره کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.